راه پیدا کرده است.
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلی سئ. نن د یکشنبې ورځ ده، د وږي اسمبلۍ څلورمه د اګست میاشتې 25مه. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون وغانده. میلانی جولی پرون شنبه پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د دې قانون توشیح کېدل د افغانانو په ځنګړي ډول شوزو او انجونو د ژغ د غلي کولو بل هڅه ده. هغه زته کړي چې شزي او انجونی حق لري چې ژغ ووریدل سي او دوی ولیدل سي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وړاندې لیکلی چې د شوزو د اواز په غلي کولو کې هیڅ کوم فضیلت نسته. بل لوري ته په کابل کې د جاپان سفارت هم د دغه قانون په عکس العمل کې ویلي چې یو اربیا په افغانستان کې پر شوزو او انجونو د محدودیتونو د دوام په اړه خپل سخته اندېښنه څرګندوي. دغه سفارت پرون پر خپل ایکس پانل لیکلي چې له نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ طالبان هڅوي چې د تعلیم، کار، په تګ راتګ کې د ازادۍ او د افغانستان د راتلونکي لپاره د افغان ښځو او نجونو غږونه واوري. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره د دوی مشر ملا هبت الله خونزاده توشیح کړی، دیارلسمه ماده کې د ښځو پر ژغ او مخ لوڅولو هم بندیز لګول سوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل سوي او د قانون په ټکو د فتنې له بیرې د ښځو مخ پټول هم ضروري دي. دغه راز د ښځې ژغ چې سندرې، نعتونه او قرات پکې شامل دي، په مجموع کې په زوره یو په لوړ آواز ویل یې او رات بلل سوي دي. د هوا پیژندنې ادارې د نن ورځې په اوږدو کې په 11 ولایتونو کې د باران او سیلابونو بهیدلو اټکل کړی دی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې له قبل خبر ورکوي چې په بدخشان، نورستان، ننګرهار، کونړ، لغمان، پنجشیر، کابل، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د تیز باران او سیلابونو ورسره د تالند او برېښنا چټک باد او خاورو دوړو اټکل کیږي. د دې ادارې په بیان کې راغلي چې په بیلابیلو سیمو کې د باران کچه به له 1500 تر 1300 ملي مترو پورې وي. د بیان له مخې په سالنګونو او د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي سیمو کې هم د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل کیږي. د افغانستان د فوټبال د اولس کلونو لوبډلې د منځنۍ آسیا د اتلولۍ کافا په لوب کې د ازبکستان په ماتولو سره د دې ټورنمنټ اتلولۍ وګټله. افغان لوبډلې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د دې لړۍ په لوب کې بیګا ازبکستان ته 1-0 ماتې ورکړه او د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتلولۍ وګټله. دا لوبې چې د شپږو هیوادونو افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان او ایران لوبډلو برخه پکې درلوده، د روان اګست میاشتې پر 18مه پیل او پرون پایته ورسېدی. په جرمنی کې د چړې په وسیله د برید پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. دا خبر روټرز خبری اژانس تیر ماښام ورکړ. له بلې خوا د اسوشیټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د دې پیښې په تړاو یو 15 کلن هلک نیول سوی. تبد اصل کې ده چې د جرمني پولیسو د ځانګړو ځواکونو یوه قطعه پرون د هغه مشکوک تورن د موندنې له عملیاتو سره یو ځای سوه چې د جمعې په شپه ناوخت په لویدیځ زولنګین ښار کې د یوه فیستیوال په ګڼه ګوڼې کې د چاقو په ذریعه برید وکړ. درې کسان وجل او اتنور ټپیان کړل. پولیس ویلی چې دا حمله نیول سوی هلک نه ده کړی، خو هغه له دې حمله خبر وو، مګر چارواکو ته خبر نو ورکړي. د جرمني د څارنوالۍ د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې ویلی چې چارواکو تر اوسه اصلي برید کوونکی نه دی موندلې. د اداره وایي چې د دې پیښې احتمالي انګیزه تروریزم کېدای سي. په بنگلادیش کې د سختو سیلابونو له کبله پرون نږدې 300,000 کسانو استراري پناه ځایونو ته پناه یووړه. د آفتونو په وړاندې د مبارزې چارواکي وایي چې دغو سیلابونو د بنګلادیش پراخې سیمې لاندې کړي دي. له تېرې اونۍ دغو سیلابونو چې د پشکل ورښتونو په نتیجه کې بهیدلي، په بنګلادیش او هند کې لږ تر لږه 240 کسان مړه کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی هغه قانون توشیح کړ چې په نافذېدو سره په اوکراین کې له روسیې سره د تړلې اورتودوکس کلیسا پر فعالیت بندیز لګول کیږي. دا پریکړه پرون داسې مهال د اوکراین د پارلمان پر ویبپاڼه اعلان سوه چې اوکراینیانو د خپل هیواد د خپلواکۍ ورځ لمانځله. ښاغلی زیلینسکی په یوه ویډیویي وینا کې ویلي، د اوکراین اورتودوکس کلیسا نن د مسکو له شر څخه د خلاصون لپاره ګام اخلي. د فرانسې ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د پیغامونو د اپلیکیشن تلگرام اجرایه مدیر پاول دوروف پرون د پاریس یو هوایی ډګر ته څیرمه ونیول سو. دوروف په خپل شخصي جټ الوتکې کې سفر کاوه چې د فرانسې لخوا د پولیسو د ابتدایي تحقیقاتو د برخې په توګه د گرفتاری د حکم له مخې ونیول سو. د فرانسې ټي ایف یو او بی اف ام تلویزیونونو راپور ورکړی چې د پولیسو دغه څېړنې په ټلګرام کې د ناظرانو د کموالي پر مسله متمرکز دي، او د پولیسو په باور دغه وضعیت د دې سبب سوی چې په ټلګرام کې مجرمانه فعالیتونه له خنډ پرته دوام پیدا کړي. ټلګرام سمدلاسه د دې پیښې په اړه د رویټرز اژانس پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت هم له څه ویلو ډډه کړې ده. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعت خبرونه د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د بریتانیا د تحصیلي بورسونو ځنډیدلو افغان نجونې نهیلي کړې دي.
نو دا یو نوه د داخلي فشارونو او خارجي فشارونو دواړه په افغان نجونو باندې راځي. په دواړو صورت کې تاوان سره د افغان مېرمنې او د افغان نجونو لپاره ده.
د جنو پخوانیو پوځیانو د شکایتونو پر اساس هم راپور خپرو چې وای په افغانستان کې د دوی د ځورولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده.
ډېر منصبونو په کور دننه او په ګاونډي هېوادونو کې ترور شوي دي.
دا هم اوري چې د خوړو نړیوال پروګرام په پکتیا کې پر بزګرو اصلاح شوي تخمونه او نور کرنیز توکي ویشلي دي.
دغه د تور سره مرته ورسېده او د تومنې پاره سپینه سره ورسېده.
موږ د ډبلیو پی موسسینا ډیره مننه کوو چې موږ د بیاتګانې راکړې.
سمه ده، په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ښکېلو اړخونو ترمنځ خبرې په قاهره کې دوام وکړي. د شپږیزې لیګ سیالیو د پای لوبې حال هم په دې خپرونه کې درکوو. په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خپرېږي.
در دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
شرغلات ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانانو لپاره د بریتانیا د چیوننګ تحصیلي بورسونو ځنډیدلو ځینې افغان محصلان خوشینی کړي دي. د بریتانیا حکومت تازه په 2015 او 2016 تعلیمی کال کې د دغو بورسونو لپاره د افغان محصلانو غوښتن لیکونه ځنډولي دي. د دې ځنډ علت معلوم نه دی. 15 کلنه سرایه خان چې د دغو بورسونو لمینوالو څخه ده په هغه راپور کې چې احمد تکل چمتو کړی وایي:
واقعا ډېر زیات د افسوس ځای ده چې موږ په افغانستان کې اجازه نه لرو چې پوهنتون ته لاړ شو یا هم مکتب ته لاړ شو، خپل تحصیلات پوره کړو، ماسترۍ ته اپلای وکړو. په دې صورت کې زموږ هسته کې چې د بهرنیو هېوادونو ته یا بورسیو ته چې دغه بورسې د لارې موږ وکولی شو.
15 کلنه سرایا خان محصله وه چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او د 2022 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې پوهنتون ته له تلو څخه بې برخې شوې ده. سرایا وایي چې د یو تحصیلي بورس ترلاسه کول یې د ژوند لوی ارمان دی، خو دا زیاتوي چې د افغانانو لپاره د چیوننګ د تحصیلي بورسونو د ځنډیدو له کبله ډیره ناامیده شوې ده.
دا هیوادونه د دې پر ځای چې خپل شرایط لږ ځرا ښکته کړي، بورسې نور هم زیاتې کړي. د افغان نجونو لپاره، د افغان مېرمنو لپاره هغه بورسې چې پخوا چې دوی اعلان کړې وې، هغه په دوی باندې دا ډېر زیات د ناامید کوونکی ده. زه خپله یو د هغو محصلینو څخه یم چې دا هیله لرم چې د همدغې د بورسو د لارې زه وکولی شم خپل تحصیلات پوره کړم. نو ما غوندې زرهاو محصلین دي. نو دا یو نوه د داخلي فشارونو او یو خارجي فشارونو دواړه په افغان نجونو باندې راځي. په دواړو صورت کې تاوان چې د افغان مېرمنې او د افغان
سرایا له هغو میلیونونو نجونو څخه ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې له تعلیم او تحصیل څخه بې برخې شوي دي. خو په داسې حال کې چې د سرایا په څیر نجونو بهرنیو بورسونو ته د امید سترګې نیولې، د برتانیا حکومت د افغان محصلانو لپاره دا مهم تحصیلي بورس ځنډولی دی. د افغانستان لپاره د چیوننګ د تحصیلي بورسونو په ویبپاڼه کې په یو بیان کې راغلي دي چې د 2015 او 2016 تعلیمي کال لپاره د غوښتن لیکونو د منلو بهیر د اوس لپاره ځنډیدلی دی. د دې پریکړې لپاره کوم مشخص دلیل نه دی وړاندې شوی. په بیان کې راغلي دي چې د سږني تعلیمي کال لپاره د افغان محصلانو د منل کېدو د شرایطو څرنګوالی هم تر اوسه تر غور لاندې دی، او له مینوالو څخه غوښتل شوی دی چې د تازه معلوماتو لپاره دې دا پاڼه تعقیب کړي. د نورو هیوادونو د محصلانو د غوښتن لیکونو منل د روانې اګست میاشتې په 6 پیل شوي دي. د چیوننګ بورسونو د یوې تیرې دورې فارغ نعمت ظفر چې اوس مهال د برتانیا په ساسکس پوهنتون کې د نړیوال پرمختګ په برخه کې پر خپل دکتورا کار کوي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل: دوی هلی ځلی پیل کړی دی چې برتنوي چارواکي د توحد سوي چې د بورسونو ته د افغان محصلانو د منلو بهیر بیا پیل کړی.
ما ایمیل دیتا ولیک او مال چې دا کم سهمیه چې تاسو شل نفر یا 25 نفر دام یو دوه برابر کړی وای، 50 نفر تم رسول او خاص ستنم افغانستان انجن ته ور کړی وای. نو دا به لیو خانه چې طالبان افغانستان انجن لپاره د تعلیم دروازه بندې په دې کار سره موږ کولای چې نور دروازې نور فرصتونو ته خلاص کو. دا بورسونه او د نور بورسونه د سهم خپل ادا کې افغانستان انجن بدنه فدی فرصت استفاده وکړي.
چیفنینګ د برتانیا د حکومت د تحصیلي بورسونو پروګرام دی چې د ماسترۍ د دورې لپاره د بیلابیلو هیوادونو محصلانو ته ورکول کیږي. د راپورونو له مخې د سوریې، سودان او روسیې په څیر د نورو هیوادونو لپاره په دې پروګرام کې د محصلانو د منلو بهیر پیل شوی او روان دی. په راپورونو کې راغلي دي چې د چیفنینګ د ماسترۍ له پروګرام څخه څه باندې 50 تنه فارغانو په یو لیک کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزارت څخه د دې اقدام د علت په اړه وضاحت غوښتی دی. په لیک کې دا پریکړه د هغو کسانو لپاره چې د نړۍ بدلون یې هیله ده یو لویه ضربه بلل شوې ده.
موږ دل چې د برتانیا د خوا د تحصیلي بورسونو ځنډیدلو ځینې افغان نجونې نه هیلي کړې دي. بلخوا ځینی پخوانی پوځیان شکایت کوي چې په افغانستان کې د دوی د نیولو، ځورولو، لا درکه کولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده. دغه پخوانی پوځیان پرته له دې چې مشخصه شمیري وړاندې کړي ادعا کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تیر جمهوري نظام پر پوځیانو بریدونه زیات شوي دي. دوی په یو خبر پاڼې کې ویلي چې طالبان په تیرو دریو کلونو کې د خپل مشر اعلان کړي عفو ته ژمن نه دي پاتې شوي. نور حال په دې راپور کې
که څه هم د طالبانو حکومت تل له پخوانیو پوځیانو سره د بد چلند ادعاوې رد کړي، خو یو شمیر پخواني افغان پوځیان پرته له دې چې مشخص شمیرې وړاندې کړي ادعا کوي چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د تیر جمهوري نظام پر پوځیانو بریدونو زور اخیستی دی. دوی د شنبه په ورځ د اگست په 14مه د افغانستان د مسلکي او ملي پوځیانو له لوري خبره کړې خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د خبروسو راپورونو په استناد ادعا کړې چې پخوانی پوځیان په افغانستان کې د طالبانو د تیرې درې کلنې واکمنۍ پر مهال پرله پسې نیول سوي، شکنجه سوي او هدف ګرځول سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د دوی حکومت تل دا ډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې طالبان د خپل مشر د عمومي عفو فرمان په لیکولو ته ژمن دي. خو دغه پخوانیو پوځیانو په یاد خبر پاڼه کې د دې ادعا د مطرح کولو ترڅنګ چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د عمومي عفو اعلان سره سره هم د عمل ترسره کړي ویلي چې د افغانستان په چارو کې له کېلو هیوادونو د بشري حقونو له سازمانونو او ملګرو ملتونو غواړي چې په دې اړه څېړنې وکړي او پر طالبانو فشارونه راوړي. د تیر جمهوري نظام د مسلحو قواو ویان او پخواني پوځي جنرال اجمل شینواري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جمهوریت د سقوط نه راوروسته په دریو کلو کې په دوامدار توګه د افغان وسلوال پوځ ملیو مسلکي منصوبین د حاکمې ډلې لخوا په مرموز او فجیع ډول باندې په شهادت رسول شوي دي او په وروستیو کې بیا په ځانګړي ډول په وروستیو یو میاشت کې دغه کړنې ګړندې شوي دي او زموږ د وسلوال پوځ ډېر منصوبین په کور دننه او په ګاونډي هیوادونو کې ترو شوي دي. نو په دې بنسټ باندې مو دا اعلامیه په تفاهم د ټولو پوځیانو ترتیب او خپره کړې ده چې د دغه ترورونو او نیولو او زنداني کولو او ربړولو مخاوني ولشي.
په ورته وخت کې یو شمېر پخواني پوځیان هم چې ګوندیو هیوادونو تتللي ادا کوي چې طالبان خپل اعلان کړي عمومي عفو تجمن نه دي. د دې ډلې دوه وي د موضوع د حساسیت لامل د نوم خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بعد از اینکه طالبان فرمان عفو عمومی دروغین خود را اعلان کردن لغه ورځی ورسته چې طالبان خپل دروغجن عمومی عفو اعلان کړ موږ خپل شخصي چارې مخ ته وړلې چې د طالبانو د استخبارات لخوا ونیول شو. په هغه روحي او فزیکی شکنجو چې دوی موږ سره کړې له موږ یې زموږ د نورو همکارانو ته هویت او ځای ورښودلو غوښتنه کوله. خو له نیکه مرغه چې په ضمانت کې له بنده آزاد شو او خپل کورنیو سره د هیواد پریښودلو ته اړ شو.
دنیا جامعې جهانی کې برې حمایت نړیوال امنیت
نړۍ نړیواله ټولنه چې په ګډه په تیرو شلو کلونو کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ او د ترهګرو ډلو او طالبانو پر وړاندې وجنګېده. خو له بده مرغه
نن یې ټول هیر کړی دي.
مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما د جولای په میاشت کې په خپل وروستي راپور کې یو ځل بیا د پخوانیو دولتي کارکونکو او پخوانیو دفاعي او امنیتي ځواکونو د نیولو، شکنجې او وزلو په دوام اندېښنه څرګنده کړې وه. د یونما د دغه راپور په یوه برخه کې راغلی و په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دیرشمې نیټې پورې د خپل سرو نیولو شپېته قضیې، لږ تر لږه د شکنجې، بد چلند او لفظي ګواښونو لاس او پنځه قضیې هم د پخوانیو حکومتي چارواکو، امنیتي او دفاعي ځواکونو د وزلو پیښې رامنځته سوي دي. د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو او یو شمېر هغه کسان چې پخوا د طالبانو لخوا نیول سوي و هم د طالبانو د استخباراتو اداره په پراخه کچه خپل سرو نیونو، غیر قانوني وزنو، د پخوانیو پوځیانو، مدني فعالانو، معترضانو، خبریالانو او نورو عامو وګړو په شکنجه کولو او جبري ورکوونو تورنه کړې ده. خو د طالبانو حکومت بیا تل د یونما او د نورو سازمانونو دا ډول راپورونه رد کړي دي.
لشخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
او اوس هم د منځنی ختیځ وضعیت څیړو. تمه ده چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د شکیلو اړخونو ترمنځ خبرې په قاهره کې دوام وکړي. د راپورونو پر اساس د خبرو د منځګړو هیوادونو، مصر، قطر او امریکا پلاوی او د حماس ډلې استازي پرون قاهره ته ورسېدل او تمه ده چې نن به خبرې پیل سي. په همدې حال کې په غزه کې د اسرائیل د تیر شپې حملو یو ور بیا لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د سیمهال چې په غزه کې د اوربند په اړه د خبرو لپاره د حماس ډلې د پلاوی په ګډون با صلاحیت مرکچان په گاونډي مصر کې راټول شوی وو. د اسرایلو بیگانه یو پرله پسې حمله د غزه د روغتیاي چارواکو په وینا له ډیر شو زیات فلسطینیان ووژل. د النصر روغتون د چارواکو په وینا په وژل شویو کسانو کې د دوه ماشومان په ګډون د هغې کورنۍ یو لس غړي هم شامل دي چې کورې په خانیونس سیمه کې په هوایي حمله کې پنخه شو. النصر روغتون وایي چې پر خانیونس ښار او شاوخوا سیمو له دریو حملو وروسته د درې دیرشو کسانو مړي ترلاسه کړي دي. د غزې یو بل روغتون، د الاقصی د شهیدانو روغتون، هم ویلی دی چې د یو بل برید په نتیجه کې د دریو کسانو مړی ورسېدلې دي. د اسرایلو پوځ وایي چې د تلفاتو د دې راپورونو په اړه څېړنې کوي. له دې مخکې د 1400 نورو کسانو مړی د خان یونس له حماد ناحیه وروسته له هغه ترلاسه شول چې اسرایلي سرتیری ترې ووتل. لس مړی د دې ښار له لویدیځ او دوه نور له جنوبي ښار رفح څخه هم ترلاسه شول. د مړي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو خبريال شمیرلې دي. د دې کسانو د مړینې علت سم دستي نه دی روښانه شوی، خو په تیره یو اونۍ کې پر دې سیمو اسرایلی ځواکونو بیا بیا بمباري کړې وې. د غزه جګړه څه باندې لس میاشتې مخکې وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې پر اسرایلو برید وکړ. نږدې 1200 کسان ووژل او 250 نور برمته کړل. لسلو باندې اسرایلی برمته تیر کال د لومړي اوربند پر مهال خوش شول، خو باور دادی چې حماس ډلې به تر اوسه هم شاوخوا یو سلولس تنه برمته ساتلی وي. د اسرایلی پوځ د اټکل له مخې د ټولو برمتو له دریو یوه برخه ښایي وژل شوي وي. د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو لخوا د ورکړل شویو ارقامو په اساس د اسرایلو په ځوابي حملو کې له 40,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي، خو معلومه نه ده چې په دوی کې ملکی وګړي څو او د حماس وسلوال څو دي. په عین حال کې ټاکل شوی چې په غزه کې د اوربند په اړه د بحث لپاره نن د مصر په پلازمینه قاهره کې د حماس په ګډون د ښکېلو خواوو لوړپوړي پلاوی غونډه وکړي. مصر، قطر او متحد ایالات د دې خبرو منځګړتوب کوي. پرون ماښام د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA مشر، د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د مصر د استخباراتو رئیس په قاهره کې غونډه وکړه. یو با خبره مصري استخباراتي چارواکي په دې اړه اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته معلومات ورکړل. د حماس یو چارواکي محمود میرداوی وویل د دې ډلې پلاوی له قطري او مصري چارواکو سره د خبرو لپاره پرون قاهره ته ورسید. د دې چارواکي په وینا حماس ډله به په نننیو خبرو کې ګډون ونه لري، بلکې د غونډې له خبرو به یې مصري او قطري چارواکي خبروي. په اسرایلي پلاوی کې چې د پنځشنبې په ورځ قاهره ته رسید د استخباراتي ادارې موساد د بهرنی څنګ مشر او ځینې نور چارواکي شامل دي او د امریکایي پلاوی مشري د سی آی ای مشر ویلیام برنز او د منځني ختیځ په چارو کې د ولس مشر جو بایدن جکپورای سلاکار بریت مکګرک کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د شپږیزې لیګ د نهم پړاو پیل سوی سیالۍ د امو نهنګانو لوبډلې په بریا سره پرون شنبه پای ته ورسېدې. د لومړۍ ځل و چې امو لوبډلې د شپږیزې لیګ اتلولي وګټله. امو لوبډلې په پایلوبه کې د بند امیر شمارانو ته د اوو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. بختیار ساحل او نور تفصیل.
د شپږیزې لیګ د نهم پړاو سیالۍ د امو نهنګانو لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. نن شنبه د اګست په 24مه نېټه د شپږیزې لیګ پایلوبه د امو نهنګانو او بندمیر خامارانو ترمنځ ترسره شوه چې د وو وکټو په تفاوت امو لوبډلې وګټله. د امو لوبډله د شپږیزې لیګ په لومړي پړاو کې تر پایلوبه پورې رسېدلې و خو بیا یې ماتې خوړلې وه او دا یې د شپږیزې لیګ لومړی اتل ورېده. په پایلوبه کې بندمیر لوبډلې د پښې تر ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه او د یو لوبغاړي تر سوځېدو وروسته 128 منډې جوړې کړې. د یاد لوبډلې په ګټه لوبډل مشر اشمت الله شهیدی 88 او صدیق الله تل 15 نه سوځېدلې منډې وکړې. ورکل شوی هدف امو نهنګانو د درې وکټو په سوځېدو سره د 12 اور پورستی توپ پوره کړ. د مو په توپ وهونکو کې شاهد الله کمال 95 او محمد اساق رحیمی 30 سوځېدلې منډې وکړې او په پایل کې زبید اکبری په 14 توپونو چټکی 30 منډې کړې وې. د دې ټورنمنټ د پایلوبیو د ټول ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزې د امو لوبغاړي زبید اکبری وګټلې. د خپل لوبډلې د بریا او غوره توپ وهنه په تړاو د پایلوبي ستوري شاهد الله کمال او زبید اکبری داسې ویل دي.
بالکل کته ګوره ما داس ډیر کار کړو په 20 کرکټ باندې سټرایک ریټ باندې نو هغه و چې داش پګیزه کې ثابت شو او بالکل بس ټول مینوالو ته مبارک وي. وکیل چې ډیر خوش پګیزه وا او ډیر په ځرو پورې وکته ګوره زمونږ په شروع کې زره میچونو بل اخر کې ډیر کم ختم به کوشو او رل ټل کوچ سټاف ته کریډیټ دي حمیدا جی روزی خان او ریا خیل ماشاالله ډیر زبردست ټیم ماحول وو نو دا کیپټن ډیر خو
مننه خوشاله اوسه کله دوه ماته ټارګټ راکړو ان شاء الله زمام دا پلانو چې سر کې وکټ تلار سم زه ټیم د خاطر ډیر ښه سٹارټ ورکو زمام دا کوشش شو چې سرکل کې زه او ما اتیا نوی رنځ پکې وکم نه ان شاء الله خپل پزان مې کانفیډنس و چې ان شاء الله ټیم ته مې قتل مې ان شاء الله مې کولای شو.
د غراز د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې صدیق الله اتل لومړی مقام تر پایه پورې وساته. هغه 423 منډې وکړې. علامه محمد غزرفر بیا مخکښ توپ اچونکی و چې اتل لس وکټې اخیستې وې. د سګنی پړاو شپږیزې لیګ ایمرجنګ یا ځوان لوبغاړی وفي الله ترخیل ونومول شو. هغه په اتو سیالیو کې 255 منډې کړې وې. د ویلو ده چې سږکال په دې لیګ کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي بیلابیل لوبډلو ته ولوبېدل چې راشد خان د سپینغر پړانګانو، عظمت الله عمرزی د امو نهنګانو، ابراهیم زدران د مسینه کتلانو، حشمت الله شهیدی د بند امیر خامارانو او احمد شاه د بوست ساتونکو لوبډل مشران.
سی فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوړستي او تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
په پکتیا کې د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی په مالی ملاتړ پر لاسګونو ځانمنو سو بزګرانو اصلاحي تخمونه کیمیاوي سره او کرنیز کیچونه ویشل سوي دي. بزګرانو پر دغه مرستو خوشی څرګنده کړي او لنډیولو بنسټونو د غراز نورو ادارو غوښتنه کړي چې له دوی سره په ځنګړي ډول د کرنې په برخه کې مرستې زیاتې کړي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند په میلان او روحانی بابا ورسوالۍ کې د نړیوال خوراکي پروګرام یا دبليو ایف پی په مالی ملاتړ د ورستۍ ورختون او سیلابونو له کبله پر لسګونو زیانمنو بزګرانو اصلاح شوی تخمونه کیمیاوي سري او کرنیز کیټونه چې شل قلمه بیلابیل توکي او وسایل پکې دي وبشل شول. د پکتیا د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امر سنگرمل جلالی مشال رو دیتول د یاد پروګرام د پلي کېدو موخه د زیانمنو بزګرانو سره مرسته کول دي ترڅو دوی د زیانمنو زمکو د آبادولو او بیرته د فصلونو د کرلو جوګه شي.
دا سپین سره 2 بجې دی، 1 بجې تور سره ده، 1 بجې اصلاح شوی د غنم تخم ده. همدارنګ د وزارتي وسایل د دوارګم کیټونه دی چې یو د دوا پشی دی، هغه پمپ ده، درشی ده، موزی دی، او بل ترازو ده، غټ ک ترازو دی د تلول لپاره، بیاتی ده، اره ده، بلچا ده، کولنګ ده، د لاس دی، هغه د پلاس نور سامانونه دی چې دغه هر دقان ته ورکول کیږي د درې میاشتو ترننګ څخه وروسته.
بلوري ته هغه شمیر کروندګر چې هغوی سره د خړو نړیوال پروګرام لخوا د دوی د کرنیز بهیر د بیا سمبالښت لپاره مرستې شوي، د دې کار قدرداري کوي، خو وایي چې په یو ځل مرستو د دوی د کرنې بهیر په پخون شي درېدلی او د پاملرنې د دوام غوښتنه یې کوي. د ملان د سیمې درېو کروندګرو محمد عیسا معروفزي، حاجي دولت خان او سلطان جان دیا د مرستو په باب وویل
د ډبلیو پی په مالی ماتل او ځینو بزګرانو ته یو ټریننګ ورکړل شوی و چې هغه ته هغه مواد ورکړل شوی چې هغه د بزګر د کان لپاره په مختلفو شیانو کې کارول کیږي. نور موساتو باندې هم دغه کوو چې باید د زراعت په برخه کې ولسونو سره به ډېر همغږي ولري.
ما نه څه کال لوبیا کرلې ده، یو خود سره ما نه ده ورکړې، الحمدلله چې ما ته یې توره سره په خپل وخت راکړه. اوس منه دا منی وخت کې موږ کرونده کوو او په دا کرونده کې الحمدلله د اعلی کرم ده، دغه د توره سره مړه ته ورسېده او د څومنې پاره سپینه سره ورسېده.
موږ د ډبلیو پی موسسې نه ډېره مننه کوو چې موږ ته بیاتګانې راکړې او موږ ته سره راکړه، غنمې راکړه. موږ خو هېڅ وس نه لاره، ډېر کمزوري وو، اوس مڼې تویږي دي، موږ باغداریم ټوله سره خرابه ده او دا تل یې راکړي، دغه کې ډېر ضرورت دی، هغه جنو ډېر ضرورت.
په پکتیا کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې ادارې د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ وروستیو بارانونو او سیلابونو د دې ولایت د ګڼو سیمو اوسیدونکو ته مالی زیانونه اړولي، چې په دې کې د مرکز اړوند ځینو سیمو روحانی بابا، زرمت، احمد آباد، سمکنوی او ډنډ پټان ولسوالیو کې خلکو ته د اوښتو زیانونو اندازه ډیره ده. یاد اداره زیاتوي چې په پکتیا کې د سیلابونو سلګونه جریبه آباده کرنیز ځمکه ویجاړه کړي او فصلونه هم په بشپړ ډول له منځه تللي یا ځینې برخې قسمي زیانمنې شوي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
ستاسو لا پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو مینوال د ازلو کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نو عبیده استاذ سره د سوت پریکدم، یقیني دومره خبر به وکم دي بیروزګاری په اړه باندې چې بیروزګاری چي ده، د خصوصا په ټولنه کې د ځوانانو د لپاره او خاص کر بیا د هغو کسانو د لپاره چې د تعلیم یافته او یا یو مسلک کې د کار غواړي او د ته کار نه پیدا کیږي، یقیني دی ول لپاره خو بیا ډیر سخت مرز ده، خو او غټ مرز ده، ځکه چې زموږ تجربه دا ده چې په کوم ورځ کار نه وي، بیروزګاری وي او سړی عادت هم نه وي ورسره د بیروزګاری سره، دا اوس ګرځي دا سره، نو بیا هغه ورځ ډېر سړی باندې سخت تیریږي، ځکه ورځ غیر له خوبو نه ما سوا یا نور هر سات سړی باندې بوج، لیکن چې کله کاروبار وي د سړی دا فکر شونه ختم وي، فکر یې برابر وي او سړی آرام وي. لیکن هبل طرف ته هغه خلک چې بیروزګاری سره دی عادت دي، په یو باندې بیا تاثیر نه کوي.
ازادي راډیو کارګون ګټول ته سلامونه کوي، دی وړاندې کوم او بس سلام ده چې تاسو د ازادي راډیو نه د شهیدانو ماینو وزارت یو راپور خپور کړ. دا راپور په اساس باندې چې د یتیمانو او د کونډو او د مالی مالینو هغه مالونین چې تیر نظام غدی او دو سره جنگیدی دی دی یو ته هیڅ چاته داسې ماش نه دی ورکر شوی، په سلو کې 50 ته ورکر شوی دی، نورو سره ما غسی درځي. دوی خپل ته ورکی او داغو د نظام د تیر جمهوریت د نظام کسان چې څومره دی هغه ما غسی وسم خوار او زار او تکلیفونو کې دی، ژوند ډیر سخت.
ستاسو پیغام